احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونه داوریدونکو هر کله کوم د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړي شوی دی. یو شمیر نور مطالب هم درو خلومړی خبرونه د سپین مړی ویان د وای د دوی تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبر پرون په واشنگتن ڈی سی کې خبری غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لار نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالخنی برادر ترمن دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندې اخلي پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون د چهارشنبه په یو بیان کې دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو لاسوځو سره په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو په مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د بیان له مخې د سېشنبې پورت د کابل په یو هوټل کې د رسنیو له چارواکو سره د ښاغلي حنفي او د هغه د ویان عبدالغفار فاروق د غونډې فضا دوستانه وه، خو پکې پر هغو محدودیتونو هم اندېښنې راپورته شوې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس یې وخت دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې له ټولو غوښتنه کړې چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره دې په هغو اڅو کې ورګډ شي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سېشنبې د ورځې د هغې غونډې په تړاو کړي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوې ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. د پاکستان د پخواني زندانی سریاسم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لنجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. تاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د 23 کلن نوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 24مه د هغې مور ته وسپارل شو. د نوالنی ویاندی کیرا یارمش پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د مسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د نوالنی مړی په نژدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. او ساجر رډو په منځنۍ صفه دول شپږ نیوی ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورسته څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې یې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې پرې خپرونه کې واورې. د دې خپرونې لویه برخه مو ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بېله شوې.
د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسوی دامونو شورا اندیشنه ښکاره کړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری تیرونی په افغانستان کې په عام محضر کې د دریتنو اعدامول بوګنون کې بللی او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لاورنس ویل
مختیرونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوي دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سری بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15 یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تیښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلی طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې 2.5 کال تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شپې ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیوي پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ازادي رادیو.com کې اوري دلشي. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو یاري به مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، د دوهې د تړون پاړه د امریکا او طالبانو ترمن د دوهې تړون څلور کلن شو، خود چارو شنون کې وای مهم برخه لا هم نه دی عملی شوه. د غتړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړپوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالخنی برادر ترمنځ لاستیک شو. دا چې د غتړون کې مهم مجمنه تسوي او طالبانو ته د غتړون څه ګټه رسولي، اسد الله الدین پر دغه تفصيلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خبر شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبد الغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر، همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو ورسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحه تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوحه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوه. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالويش ته ځانګړې شوې و او درېمه برخه دا و چې طالبان به د هغه مهال له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلی د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نسی.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرسي ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرسي ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیله تړونه لا څو نه تیرې نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوه هیله تړون په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقي لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو هغو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلای ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرنډی کروي طالبانو د دوی دغه اندېښنه نه دی رافکړي. میرمن ډیکر په 13 تل میاشت کې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې طالبانو د دوه تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم خبر وی چې وایم هغوی د دوه د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځنی ډول عملی شي، تر څو پوري چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګری ګواخ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
Not a finished requirement.
دا چې د دوه هیل تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی او سید ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته دا سی ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خوري به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی. او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره شمن پاتې دی. خو د دې تړون سنيتي کې د امریکا لخوا پلې نشول، دوی شپنې عملی نه کړي چې دا بي باوري رامسته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولې شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د چیړنو د پایل خبري ورکړ، چې تر اوسه د دې چیړنو پایلې رسنی زینه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړی دی. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنج باندې به والو خو ته کاری د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال چخه.
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکل راهي سي د خالونو شودل دوت شوی. دامنې فنا غزل لرو.
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبا و ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کڑکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده، اګل دوه درې قدمه لري وخړه کې شو ویده وا کې هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. غزنی کې یو شمیر شزی او نارینه خالو نشتی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوی ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره وهل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یواز د شزینه بلکې ډیرای نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګي باندې هم خاله خیده او دلته می په دالاس باندې ستنی والي دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همي په تندي او همي په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا می په لاسونو موالدي او په دې تندي کې مواله مدا تندي کې خلونو کښینيني او د لاسونو په خپل والدي په پاکستان کې الله چې مې لې وی ته به خلک غوښتل چې هغه یې استه چې هغه څوک ورډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه اته.
دا چې دغه خالونه وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم پخپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو ما وړای وای د تندې خال مینه یادېږي چې چا او څو وخت را وهلې دی.
د ناج پاره ولاکه وای ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی.
دا سه هم نه چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلې دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کیدل که پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې ځواب وایي
یا پر زنه باندې جنرو نه وهل کی په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه وهالو له خیاله چې
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی.
شنه شنه دي خالونه تورې سترګې سر سالو پسند
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کالونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معناوي لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالی په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
و ما د کوچلي و مرزر کې و
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غسل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لدا سی غزلو څخه یو هم د امنې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبی مجلې ته را لېشلې دی منندوی یم
آه د ناهیلی تیارو تناستیم آه د ناهیلی تیارو تناستیم ویخه لکه شپه ویدو تناستیم عشقه احساسات میکنگل شویدی عشقه احساسات میکنگل شویدی مسکه د زړګي لمبو تناستیم جوان د تراجید فلم پتیر زما جوان د تراجید فلم پتیر زما سری سترګي ز صحنو تناستیم یو اسپر غید هل خودی زل وکړي یو اسپر غید هل خودی زل وکړي سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ڈک دی لدردون سره ما غنده ڈک دی لدردون سره نند خاموشی کیسو تناستیم سمرلوی کارون را نپات دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده په وریځو کې فنا ستوري شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه نغمو ته ناستیم زه د بارانه نغمو ته ناستیم آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی، د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سره لیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو حقې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسی نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسی نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې به نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دګې دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په د کافیا اړوند چې دی په هغه باندې هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم به شو دی ما په ډیرو کم کتابونه کې نه دی لیدلی یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان دی کتاب موضوعاتو په اړه دی بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی ډیر بهترین دی او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زمال لپاره ډیر ځانګړی او هغه دا چې د کتاب اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټول موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده او د لاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پښتني کړې دي او همغه پښتني بیا څېړلې دي یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوی وي یلې شوی لوستل شوی په هغه باندې بیا دوی داسې یو لاندې پښتني جوړې کړې دي هغه ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي کانې کوي چې دا موضوعات په ډیره سنۍ توګه د ذهن ته ولویدل شي
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم په هنسي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم اوس به کوز پښتونخوا ته مخ کړو د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو ل سوات د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان راپور لري
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کالو په عمر کې د پروري په سلی رښتا باندې کال 2021 کې بنګور کې وفات شو د عبدالرحیم روغانی دریم تل دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته دستوري ته په ورمه کې لیکوال او سیرنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکل شوې خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي
د بابا دا شاعري چې کومه ده څه چې د هغه صرف د یو مصر چې دا وي روغانی د چونی ګټ ته چې لوندي کې نو تو دیږي په دا لړک کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دا تاسو یقین وکړئ چې تاسو استډي وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا وو ته د سوات شکسپیر روغانی بابا وو ته د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا په دې ته هغه شخصیت کارشي چې ته پته ولګي
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسور ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده دی وایي روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول ایکسپلین کړی دي انسان وته حیران شي د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساينسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې تقریبا چې په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساينسي اصطلاحات دونه په خړ ډول په خپل شاعرۍ کې ایکسپلین کړی دي چې عقل وته د سړي حیران شي حقیقت ته کې خیال چې د سیکل په سورې چې روانې نو ودانې چې ودرې به متلوي دي نو دا روغانی بابا کمالات دي چې بهر حال ملاشه ګڼ شمېر شعرونه دي روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي ډېر ستر کړه ده پکې
د دستوري مشر مینما پروفیسور محمد پرویز شاهین په اخر کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېر لوی پنګه پاتې کړي
تاسو دا هغه وګوري یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمنګ نن سبا ورکړا او بیا خاص کر د دې پونتونو د کالجونو د پیرلو زلمونا هغه عجب تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه ټوله کړی دا هغه یو ورکو شي چې کده سینه نه زموږ د پښتو بڼون دون لنډه تنگ شي چې بیا په پکور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشو وخته. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شان دي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جبه ځي مخ دی.
پهول مین یم د ازغو په منځ کې ژوند تېروم، لکه یو فکر د ازغو په منځ کې ژوند تېروم.
دستوری پاخره کې د اخرا په هنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانه ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاری شلونه ورکړل شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړه کسلی کوال فیصل ځلاند یو لندکس او د دېکس نقد د ویشت پونم بلمړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو بیا په همدې کیسه کړه کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخه شربت داسې بوی خپور وو، توند او تریو، تاور اساده سګو تنه ناوځي د پخپل څلور پنځه تار سپینو وښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره فازاب چی وی لا سستر ګوتو ونیو. یو نارای سپین وښته د شهادت په ګوت تصریح وو، ور پوی کړل وښتوال ووت د ستونې ستاخ شو لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دای مړ سبا وشي د لاس ګونځو ته سترګې ځیر کړې، خای حسابولې به یې لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې د ډبلې شونډې وېړې شوې. دومره توان هم بس دی، لاسې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو. د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، په هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کین داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژارې شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزی یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، یکې شومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاسې داسې ټک وها لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چیرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویشته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبور په بڼه استفاده ځنې او باندې خاطر من انتخاب کړای دی چې د کیسه محتوا نوازه کوي، یعنی دوستون کوي وار لمه خله په هوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې نوم یک کلمه، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کو د ویشته کلمه؟
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجاد اوله د کیسه هنریت یا د کیسه محتوا ته ورسته له دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی دی په دې خاطر نه شي یعنی ما بل نوم نشو انتخاب اوله نوښته مې دکسیت انتخاب کرد بلکه به ده خاطر چه هنریت هم پکشته او دکسی محتوی تا سزیان نرسوی
کسی ما اوزلان سه پا شامه هست شروع کرده ده هست زموش پا ادبیاتو که دیرلش استعمالی شه ممکن همده ایلتوی چه شامه هست ما اکثر وقت توضیح تضررت پیدا که وی که ما فکر کرده وی لکه دلت چه تاسو تند او تریو بلاله سوال داده چه چشی تاسو دیتا واحد سوالی چه در تخی شربت دکسب سرکیات کړی
کله چې موږ دیو ناروغ کوټه ته ورزو نو طبي خبره ده چې ته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضی طبي درملو بوی لګیږي نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای وبخي چې دای به کله ناروغ و موږ به کوټه ته ورغلو نسبتا نور کوټه ته باید کوټه کې بل ډول بوی خورو یعنی کله چې ماشومان هغه بوی هم نشوي درکول شي چې بوی دی خودم را یاد اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د زینو درملو بشه وی کنه او د شربت سمو له ماشوم ته به شربت له بوی سمو د ماشوم ته به آشنا وي شي هغه بوی یعنی ډیر تریو لګي او اصطلاح یعنی
ځلان سبو بخشه د دې خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی څنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې دا شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کې د پیشکاری بو یاد کې
البته ما د خپل خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسه کې بل ډول لاګړی شي ما ته دغه بوی کده الکول هم د شربت ورته کاری دا یعنی داس مې ندی ویل شي په کیسه کې چې حتمی د شربت بوی وکنه
یعنی مطلب مو دوای او بوی دی دوای او بوی کنه
دوای
تاسو په دې کې سکه وړاندې لیکي په وشتو کې داسې ګوتی تیر کړي لکه چې ور سره پازاب وي فکر نه کوم ځلان سب چې دا وینا ده تاسو حکم کوي چې سړی پازاب دی
یار زکه زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
وبخښئ دا خبره مو سمه ده زما مطلب دا اوسي دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
تګر کوم مو چې دقت ورته وکړ د جمله ته کواینا وای شاد داس مې وایلی وای چې یعنی دای په اساسو خدا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک په سر کې ګوتې وای لکه ورسره په اساسو چی وي د لکه کلمه واینا ته نږدې کیږي خو فکر کوم داسې وچا واینا بم نوي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړئ دا مثلا تاسو چې لیکئ چې ساري داسې کوشش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان څه کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکي زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی د سید رابشم د بلی برخه ته رکسه البته د ایو ځای حرکات دی مثلا سری حرکات لاس سترګوتن ونی وشته وشتو ته ور پکړل وشتال وزي ستونی سخکیږي لاړی تیروي دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي کله چې حرکات سر پر سر راځي جمله اکثره وخت لنډ موثر وي دته مو پامو که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي ځکه هغه خپل کله کیسه لیکم کوشش مې دا وی هڅه مې دا وی چې څومره لاندې جمله انتخاب شي او که په لاندې جمله کې یو خبره واځي کېږي نو درازوالي او ګوري ته به حاجت نه وي البته دیتا پام چې کیسه ویدا نشي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلی ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دی، د لاس ویشتې سپین دی، د مرګ خبره کوي. سپین رنګ د مرګ سمبول دی. قصدي مو دا ویشته سپین کړی دی او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو دی د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستی یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سمبول په توګه ترې کار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي او که انسان وغواړي یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې را ماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي. فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام ځل چې ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولې کوي. خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خواله البته شیشه خواله کړي وي او داسې رامنځته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی. خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس یې کروشي کیسه یو څه سره لنډیږي. خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوه کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو. خو که معنوي اخیر اخلو یا سمبول کارو، بیا موږ کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته بازي مته میداده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري. او که ظاهری انجراوم دومره باید زیاد نشی چې نور د غمنوی ارخی او د دې کړنې روناپاتې موږ د کریکټر په نور سپات په سیتلی و چې مثلا نوښتون یا وګونو یو لاس لکه تاسو یادونه وکړه بالکل هم نظر هم
ځلان سپټی رمانه
لا تاسو منم
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکون کې حریوان سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي د ننداره څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني بې غمه وي د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي ضرور نه ده چې زړه یې د خفقان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې پسل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرګړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوان مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم مکڑا ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو